شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان محمد الله چوال
د افغانستان په دننه او بهر کې د خوشو بشري حقوقو یو شمېر بنسټونو په ځینې فعالانو او جنسیت پر بنسټ د تبعیض نړیوال کمپاین تر د تبعیض رژیم د بشري حقوقو مدافعانو د رسمیت پیژندلو پورې تر نامه لاندې د عدالت غوښتنې یو انلاین کمپاین پیل کړی. د افغانستان د خوشو د اعتراضي خپلواک او غورځنګونو ائتلاف په یو خبره کړې اعلامیه کې دغه حرکت موخه د جنسیت پر بنسټ د تبعیض اړوند کمپاین پراخیدل خودلی او ویلي دي اجازه نه ورکوي چې د خوځو د مبارزه د سړو د اختناق د سیاستونو له امله کمزوري شي.
ایرانی رسنیو په نیمروز کې د اپریشن پل سرحدي دروازې د ټرافیکو پر مخ ته بیرته پرانستل کېدو خبر ورکړي. په نیمروز کې دغه لار 13 پنځ شنبه د افغان موټر چلوونکو او ایرانی سرحدي ساتونکو ترمنځ تر لبزي شخړې وروسته تړل شوې و. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې دغه لار 13 یک شنبه د ایرانی چارواکو د هڅو په پایله کې بیرته پرانستل شو او د تجارتي مالونو لیک درا لیک ورماندې په عادي ډول روان دي. تر اسلام کلا وروسته د اپریشن پلس سرحدي دروازه د افغانستان او ایران ترمنځ له مهمو لارو ګڼل کیږي. دونجونو د ملي کمپاین مشرتابه وای دوی په افغانستان کې دونجونو پر مخ د خونځوي او په هنتونونو د دروازو د پرانستلو په اړه خپل هڅو تل مخالفتونو سره سره دوام ورکوي. څه هم له طالبانو په نړیواله کچه هم غوښتنې شوې چې دنجونو پر تعلیم او تحصیل خپل لګول شوي محدودیتونه لري کړي خو دوی لا هم خپل دریز نرم کړي نه دي. دنجونو د زده کړو ملي کمپاین د مشرتابه پلاوی غړي محمود حنیف الکوزی له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي د طالبانو لوړ رتبه چارواکو ته په دې اړه جرګه ورولېږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وای د روان 2040 کال لپاره د دوی ډلو په افغانستان کې د زیانګالو کسانو ته د څه باندې 140,000 روغتیایي مشورو زمينه برابر کړي. د دې سازمان د افغانستان څنګه یک شنبه په خپل ایکس شبکه کې د اپریل 2 یا د روغتیا نړیوالې ورځ په مناسبت لیکلي چې دوی هر ورځ په افغانستان کې بي ځای شویو تنو شویو او قربا پرګنو ته روغتیایي خدمات د رواني روغتیا او ملاتړ خدمات برابروي. د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې خلک شکایت لري چې روغتیایي او د رواني روغتیا نور خدمات ورته نه دي برابر شوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای د میاشتې د لیدل کېدو په صورت کې به له رواني چهارشنبه تر جمعې پورې چې د شوال المکرم له لومړۍ تر درېیمې نیټې کېږي د کوچني اختر په مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي وي. دغه وزارت پرون په خپل ایک شبکه کې لیکلي چې تر روژه وروسته به په ادارو کې رسمي کار د سهار پر 8 بجو پیل او د مازیګر تر 4 بجو دوام کوي. که څه هم لا د کوچني اختر د لومړۍ ورځې برخلیک معلوم نه دی خو د طالبانو د هلال کمیټې له خلکو غوښتنه کړې چې د رمضان میاشتې په پای کې د سپوږمۍ یا هلال د لیدلو په صورت کې د خپلې سیمې محکمې یا هم هلال کمیټې سره په اړیکه کې شي او خپل شاهدي دې وړاندې کړي. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو یک شنبه ټینګار وکړ چې اسرائیل په غزه تړانګه کې له بریا څخه یوازې یو ګام فاصله لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
نتنیاهو د خپل کابینې اونیزې غونډه ته په خبرو کې وویل دوی په غزه کې درانه بیه پرې کړې ده. د اسرائیل وزیر خبرداري ورکړ تر هغو چې حماس ډلې د اسرائیل ټول یرغمل شوي کسان خوشی کړي نه کوم اور باندې وونه شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه تنلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دا څرګندونه په داسې وخت کې کیږي چې د یک شنبه په ورځ د اپریل په 1 د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزا کې د اوربند ټینګښت پاړه د خبرو نوې پړاو پیل شو. نو شاباشنا امریکا غاک واشنگتن.
په مصر کې د القاهره خبرونه په سیمایز وخت دوشنبه ویلي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوه. د خبرونه د مصر یو جګپوري سرچینې له خوري چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې په ګڼ شمېر جنجالي ټکو د پام وړ پرمختګ شوی، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د القاهره خبرونې راپور کې همدارنګه ویل شوی چې د حماس او اسرائیلو پلاوی چې د دې خبرو لپاره د مصر پلازمینې قاهره ته ورغلي د خپلو مشرانو سره د سلام مشورو لپاره تللي او خای چې د موافقه شرایطو نهایي کولو لپاره دوه ورځې وروسته بیرته قاهره ته ستانه شي. په پاکستان کې پولیس وایي د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې د بلوچستان په ولایت کې د بم په یوې چاودنه کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. پولیس وایي چې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي. په سیمه کې د پولیسو مشر محمد عارف زرکن ویلي چې په ټپي شویو کې یوه میرمن او دوه د پولیسو افسران دي. د روسیې چارواکو د دوشنبه پر ورځ په دغه هیواد کې په سیلونو کې د لږ تر لږه د 10,000 کورونو د لاندې کېدو خبر ورکړي. په سیندونو کې د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د طبي ناورینونو سره د مبارزې ادارې د اورال د غرونو په اوږدو کې د ولګا او لویدیځې سایبیریا په سیمو کې یو شمېر ښارونه تخلیه کړي. روسیه د یک شنبه په ورځ په اورنبورګ سیمه کې فدرالي استراري حالت وروسته له هغه اعلان کړ چې د اورال سیند د اورس خر ډیره برخه لاندې کړه او دغه سین اوبه په اورنبرګ کې خطرناکې کچې ته ورسېدي. د موزمبیق په شمالي ساحل کې ځایي چارواکي وایي د یوې کښتۍ د ډوبېدو په ترڅ کې د کوچنیانو په ګډون له 90 زیات کسان وژل شوي. چارواکي زیاتوي 15 تنه ژغورل شوي خو د پاتې 130 کسانو برخلیک لا نه دی روښانه. ویل کېږي چې دغه کسان په سیمه کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو له ویرې کډه کېدل. یو ځایي چارواکي ویلي ډوبې شویو کسانو کې ښایي ګڼ شمېر کوچنیان هم شامل وي. دغه چارواکي وایي کښتۍ کې له اندازې ډېر کسان سپاره وو چې بالاخره واوښته او د ډوبېدو علت یې هم دا یادوي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په افغانستان کې د هیلي کړکۍ د غورزنګ په نوم د معترض خوځې یوې ډلې ویل چې د طالبانو لخوا د خپل ملګرو په نیول یا خوشی کول یې مبارزه نه ټکنی کیږي. د طالبانو له بند نه د خوځو د حقونو د یوې فعال منیجی صدیقي خوشی کېدو په خبرګون کې د یاد غورزنګ غړو ویل چې د خوځو د حقونو لپاره مبارزه پاتہ نه در رسیدلې. په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت څو سیاسي او د مدني ټولنو مشان د غیر قانوني فعالیتونو له امله امنیتي ارګانونو ته معرفي کړی دي. پاموکي رپورت.
په افغانستان کې د هیلو کړکې په نوم د معترضو خزو غورزنګ د طالبانو له بند نه د میرمنو د حقونو دیوي فعالې منیجه صدیقي خوشی کېدو په خبرګون کې ویلي چې دغه فعالې په اړه خوشی کېدو د دوی مبارزه پایته نه در رسیدلې. منیجه صدیقی تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د عکس ته اور اچولو په تور ونیول شو او په یو نیم کال بند محکوم شو.
موږ شوه د خپل حقونو تر لاسه کولو لپاره خپل مبارزې ته دوام ورکو او طالبان نشي کولای چې د شزو په بندي کولو سره زموږ غږ خاموش کړي. افغان شزي اوس خپل حقونو باندې پوه ده او دا یو مبارزه ده چې
مون انشاء الله
دا مبارزه به
وګټو. لبل پلو د طالبانو حکومت د عدلی وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوه سیاسي ګوندونو او 15 اوی مدني ټولنو ادارو مسولینو چې د 1402 مریض کال په اوګدو کې دغه وزارت د عالمخې غیر قانوني فعالیتونه تر سره کړی وو امنیتی ارګانونو ته معرفي کړی دي.
د عدلی وزارت ټولنو او ټولنیزو بنسټونو ریاست په 1402 هجری لمریز کال کې د هیواد په کچه د سلګونو ټولنو د فعالیت څارنه ورزونه کړې ده. د دې په پایله کې دوه سیاسي ګوندونه او د لغوه شویو ټولنیزو او خیریه بنسټونو په شمول 15 ټولنې چې په غیر قانوني بڼه او د فعالیت جواز څخه یې پرته فعالیت سره کوه مشخص شوې دي.
دغه راست په اعلان کې لیکل شوی چې د عدلی وزارت له هغه اول څخه خیریه بنسټونو چې په کارونو کې نیمګړتیاوي او د اصولو خلاف کار تر سره کاوه اجمن اخیستل شوی چې خپل فعالیتونه له اصولو سره سم پر مخ یوسي او نونس خیریه بنسټونه چې په ټاکلي وخت خپل جوازونه نه ونوي کړي لغوه اعلان شوی دي. د طالبانو حکومت د عدلی وزیر عبدالحکیم شری څو میاشتې مخکې ویلی وو چې په هیواد کې د سیاسي ډلو د فعالیت په اړه شرعي اساس نشته او د حزب د ټکی کارول هم جرم بللې وو.
د سیاسي احزاب شتون په اسلامي لحاظ سم مشکل نه لري او د مدرن او اصلي دولتونو یو برخه ده. که سیاسي احزاب شتون ونه لري ټولنه د استبداد او اختناق او دیکتاتوري خواته ځي. حزبونه د حکومتونو د کړنو مراقبت او نظارت کوي او خپله سیاسي پروګرامونه وړاندې کوي او د خیر په کار کې مسابقه کوي. د طالبانو سرپرست حکومت حزبونه او اجتماعي نهادونه دې لپاره محدودیې لغوه کوي چې دوی دپاره په سیاسي ډګر کې هیڅ رقیب او منافس وجود ونه لري.
په افغانستان کې واک ته د طالبانو د بیا رسېدو د مخه د جمهوریت په دوره کې نږدې او یو پورې لویو او کوچنیو سیاسي ګوندونو او د میرمنو حقونو په ګډون په سلګونو مدني او خیریه ټولنو فعالیت کوو.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 798 پیټل چینل کې اوریدلی شئ.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د تیر کال اکتوبر په 8 د حماس د خونړي برید او بیا په غزه د اسرایلو د زواوی بریدونو شپږ میاشتې وروسته د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وی اوربند نه کوي. هغه دا خبره د څه وخت کې کړې چې د جګړې د بندولو لپاره په نړیواله کچه فشار زیات شوی دی او فلسطینی سیمو کې د بشري زیان په اړه اندېښنې مخبوزیتې دودي. د امریکا غا خبريال آرش عرب اسدی راپور را لېږلې چې تاسو یې پښتو ژباړه اورئ.
په تل ابیب کې یو ګړندې موټر د مظاهره چانو په منځ کې تیریږي. دوی له اسرایلی حکومت څخه غوښتنه کوي چې له حماس سره د يرغمل شوو اسرایلیانو د خلاصولو لپاره مامله وکړي. په تل ابیب کې بزرګونو خلک بیا سړکونو ته وتلی وو. دوی د اکتوبر په 8 د يرغمل شوو اسرایلیانو د خوشی کولو په برخه کې د خپل حکومت د ناکامۍ له امله وختي انتخاباتو غوښتنه وکړه. شپږمیاشتې وړاندې د امریکا لخوا نومولې شوې ترهګري ډلې حماس او د یادې ډلې ملاتړو پر اسرایلو برید وکړو او شاوخوا 1200 کسانې ووژل او تر 2500 زیاتې يرغمل کړل. اسرایل بیا د دې ډلې پر ضد د جګړې اعلان وکړو، په غزې هوایی او ځمکني بریدونه پیل کړل او د حماس لمنځه وړلو ژمنه وکړه. له هغه وخت راسې د حماس سر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وای د اسرایلو په بریدونو کې تر 3 زرو ډیر فلسطینیان وجلې شوی دي. دغه وزارت وای چې تر 15 زرو پورې نور ټپیان شوی دي. ملګری ملتونه وای په غزا کې قاتی لا هم یو جدي ګواښ دی. یوازې تیره اونۍ د اسرایلو دفاعي ځواکونو د نړیوال مرکزي پخلنځي سازمان د بشري حقوقو کاروان په نښه کړل. دغه پیخه داسې وخت کې شوې و چې د ډلې د خپل حرکت په اړه د اسرایلیانو اردو سره همغږي کړې و.
تاسو د اسرایلو ملګری کېدای شئ او په ورته وخت کې ورته ویلای شئ چې تاسو په دې ډول جګړه نشئ تر سره کولای. تاسو نشئ کولای هر ودانۍ، هر روغتون، هر ښوونځی او هر پوهنتون ویجاړ کړئ. تاسو نشئ کولای د لسیزو راهیسې د 2 میلیون څخه د زیات فلسطینیانو راتلونکی ویجاړ کړئ او دوی وګی تیږي پېګ دی او یاله دې هم بتر چلند وکړي چې کله دوی د خړو تر لاسه کولو لپاره د لارې په مینس کې ولاړ وي او تاسو پرې دځه وکړي.
اسرایلیانو د نړیوال پخلنځي په کاروان د بریتروستا دوه افسران له دندو ګوښه کړل. د اسرایلو لومړی وزیر بنجامین نتنیاهو دا بریت غمناک بللې دی. د تیر اونۍ له خونډي برید وروسته سپینې ماڼۍ ویلي که اسرایل په غزه کې د خپلې جګړې په اړه تګلاره بدله نه کړه نو امریکا به د اسرایلیانو لپاره خپله تګلاره بدله کړي.
دفاعي ځواکونو د عملیاتو د تخیبولو په طریقه کې باید ځینې بدلونونه راشي تر څو دا ترلاسه شي چې دا کار بیا پېښ نه شي.
تروسا داسې کوم پلان نخ کاری چې سملاسي او بند ووشي يرغمل شوی کسان خوشی شي او یا د یو سل اتیا ورځو څخه زیاتې جګړې ورسته دښمنی پای ته ورسی. شیراز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. لکه څنګه چې د لبنان د حزب الله وسلواله ډلې لخوا د اسرایلو په شمال کې د توغندیو توغول شدت موندلې، د اسرایلو او لبنان پولې ته نږدې خارګوټي خالی شوې دي او د اوسیدونکو لپاره د بیرته تګ کومه هیله نشته. پاموکی رپورټ ته.
د مارچ میاشتې په نیمایي کې د ود ازولي د اسرایلو په شمالي ښار میتولا کې د ویرانیو او خزلو نتیریږي چیرته چې هغه هلته د محلي شورا مشري کوي. هغه د لبنان سره د میتولا نږدېوالی داسې په ګوته کوي.
دلته پوله ده، تاسو یې وینئ؟ دا کور چې تاسو یې وینئ دا د چهارشنبه پر ورځ دوه راکټونو ویشتل شوی دی.
روسلا هغه چې د حماس اورپا کې ډلې د اکتوبر په اومه نیټه پر اسرائیلو باندې برید وکړ، شاوخوا سل زره اسرائیلیان د شمالي پولو په اوږدو کې لخپلو کورنو څخه تښتېدلي دي او په زرګونو نور لخپلو سیمو نه په جبر ایستل شوي چې اوس دا ځای د پیریانو په ښار بدل شوی دی او هیڅوک دلته نشته. که څه هم د میتولاسیمه په یوې کنډوالې بدله شوې ده، خو بیا هم د لبنان د حزب الله د ملیشو تر راکټي حملو لاندې راځي. ډیوډ ازولی اټکل کوي چې هر اونۍ په وسط ډول د لوی وسلو 50 مرمۍ په دې سیمه باندې ویشتل کیږي.
موږ هڅه کوو چې د کورونو دروازې او د بامونو سرونو تتللې لاري مهر لا کړو.
ازولی په خپل ویجاړ ښار کې د خبريالانو ویډلې ته سیمه ورخایي. هغه وایي چې د خپل او گاونډیانو د کورونو د ساتنې لپاره دلته پاتې شوې ده. روسلا هغه چې د دې کور په پورتنی پور باندې یو توغندې ولګېدو، نو ټول کور په اور کې لمبه شو او د کور ټول سامان آلات له خاورو سره خاورې شول.
نو څنګه به دوی بیرته خپل کورونو ته راستانه شي؟
ازولی وایي د میتولا د سیمې ډېر اوسیدونکي د اکتوبر په 14 نیټه له دې ځای څخه ووتل او اوس مهال هغوی د تبریز په هوټلونو کې اوسیږي. سیدات زهاوی د اسرائیلو د پوځ یو افسر ده. هغه په اسرائیلو کې د څېړنیز مرکز بنسټ ایښودونکی هم ده. نوموړی وایي د حزب الله د بریدونو ګواښونه لا هم روان دي، خو تر ټولو لوی اندېښنه په لبنان کې د حزب الله تونلونه دي.
تاکتیکي تونلونه په یقیني ډول سره شتون لري چې دوی کولای شي لوی ودانۍ څخه بلې ته ولاړ شي، لکه څنګه چې تاسو په غزه کې ولیدل. او د دې په څیر ستراتیژیک تونلونه چې حزب الله ته توان ورکوي چې لوی سیمې څخه بلې ته لانچرونه او ځواک انتقال کړي.
څرنګه چې لا تر اوسه پورې د کوم اوربند سرک نه لګیږي، د اسرائیلو پاوز په سیمه کې ګزمې کوي. دا معلومه نه ده چې کله به اسرائیلیان وکولی شي په خوندي توګه بیرته خپلو سیمو ته ورستانه شي او د هیواد په شمالي ښارونو کې بیرته خپل کورونه ترمیم او یا هم له سره آباد کړي. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، تیرنې او خبرګونونه، مواساق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. له امریکا غا اکثره په یو مرکه کې د ولسمشر جو بایدن انتخاباتي کمپاین د ډونالد ټرمپ د کمپاین له خوا د شنبه په ورځ د پیسو د راټولولو نوې ریکارد مهمونه بله. شنن کې وایي چې یوازې پیسې به سپین ماڼۍ ته د دواړو نوماندانو بیرته راستنېدل یقیني نه کی. د امریکا غا د خبريالې ویرونکا بلډرس اګلیاسس د راپور پښتو ژباړه درته نظرانه یوسف زئی اوري.
د ټرمپ کمپاین د شنبه په ورځ د فلوریدا په پام بیچ کې د بډایه وسپنور کونکو لپاره د وی غونډه په جریان کې 500.5 میلیارډ ډالر راټول کړل چې دا په یوې ورځ کې د مالی مرستو د راټولولو یو لوی ریکارډ دی. ډونالډ ټرمپ د غونډې په بریالیتوب بشپړ باور څرګند کړ.
سالکو دوی غوښتل چې د امریکا بیا په عظمت کړی مفکورې سره مرسته وکړي. بډایه خلک دا غواړي، غریب خلک دا غواړي، هر څوک بدلون غواړي. هیواد واقعا کمزور روان دی، ټوله نړۍ را پورې خاندي. موږ به دا ډیر ژر بدل کړو.
د ولسمشر جو بایدن کمپاین چې د بیا ټاکل کېدو لپاره سیالي کوي دا اونۍ په پای کې د مالی مرستو ورستۍ شمېرې هم خبرې کړې. د بایدن د کمپاین چې پوری ویاند کېون منوز د یک شنبه په ورځ امریکا غږ ته په مرکې کې ویل چې 1.6 میلیونو امریکایانو ارزښتناک مرسته کړې ده. وی ویل چې کمپاین به په څه ډول 1.2 بلیون ډالر نقدې پیسې مصرف کړي.
More than 100 offices across
موږ د ټاکنو لپاره د سختې مسابقې په ایالتونو کې لسلو څخه ډیر دفترونه او پوسلګونو کارمندان تیار کړي. د 1.5 میلیون ډالرو تاریخي ډالر تادیه شوی. رسنیز کمپاین چې په لاتینی او افریقایي امریکایي رای ورکوونکو تمرکز وکړي د دې رای ورکوونکو سره خبرې کوي او ډیری وختونه دا په دې ټاکنو کې پریکړه کوونکي وي.
خوشنون کې وایي چې یوازې پیسې بس پینې ماڼۍ ته د بایدن یا ټرمپ بیرته راستنېدا یقیني نه کړي.
The bigger problem that president
Lewiston sach ulismashir Biden hamdaus ur sara makhte da hagh pa khul gun ki taqsim de wa karda che hagh khalq ta urasi ki che khul wa kadi aw hagh khalq che shayd da jamhuri guftun ki gun na khwabadi wi.
Trump has a solid base.
ترامپ یو قوي اساس لري، ډیر لیواله، ژمن او جذاب اشخاص لري، خو په دې ځای ډاډه نه یم چې د پلویانو شمیر یې زیات شوی وي.
د ترامپ ټاکنیز کمپاین د امریکا د مرکې غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی، خو په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د اپریل په 13مه به په پنسلوینیا کې غونډه کوي. د بایدن کمپاین لپاره راتلونکي اونۍ یو بوخت اونۍ ده. د بایدن ټاکنیز کمپاین وای چې په دې اونۍ کې په شیکاګو کې د پیسو راټولولو لپاره غونډه کوي او دا اونۍ به ولسمشر بایدن د جاپان د لومړي وزیر فومیو کشیدا د سفر په ګډون کورنۍ او نړیوالو چارو ته هم پاملرنه وکړي. زرانی سوسی، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال خلچ د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کوم کې اختر په درشل کې امریکا میشت افغانانو هم د اختر د لمانځلو لپاره تیاری پیل کړی دی. د اختریزو توکو یعنی جامو، چپلیو، خوراک او سخاک د پلور لپاره مختلف بازارونه جوړ شوی دي او پلورونکي وایي د اختر لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي. نور حال د متیولا عابد پر رپورت کې.
د ورجینیا ایالت په وډبری سیمه کې د افغانانو دغه مارکیټ کې د اختر د رنګ کېدو سره خپل وطنوالو ته د اختر ځانګړي خواړه او خواږه تیار کړي.
بیشتر همتان های متقاضایشان محصولات افغانی می باشه، به خصوص میوه خشک و زیادتر به محصولات افغانی بیشتر علاقه مند هستن. بخش قالین، لباس های افغانی، گند افغانی،
اون چه میوه اخلی، نو لباس اخلی افغانی، پرده توشک افغانی شین دیر اخلی، نو دا میوه دانیانی اخلی.
امریکا تا پا دین از دو اختونو کراغلی افغان انجینیر رستم نصری وای چی دای د مسافرې دوی مختر دی او خوشاله دی چی د وطن خوړه دلته هم مونده شي.
اسمه کې می بینین رسم رواج افغانی از دیگه اینجا هم یک مارکت افغانی است اومدیم رسم رواج مثل ما افغانستان و اینجا هم تقریبا تجلیل میکنیم همی کیک که کلچه است و میوه خشک است و هم چیزایی که تقریبا به افغانستان میگرفتیم مشابه است و قدر زیاد کدام چیز کمی و کاستی نیست دیگه.
د خپل وطن په سر افغانان دلته امریکا کې هم د اختر په ورځو کې د ملمنو قدر کوي او وطني خواړه ورته پخوي.
یو پروژه تیر شوی د اختر راځي اختر سره د خلک د افغانان خصوصا د سیا فکر کوي چې یو اختر دوه اختر کې خپل ملمانه د افغاني خپل کلتور دغه دقیق دغه غوخوري کوم افغاني پخلی چې کوي کوم افغاني خوراکونه چي دي دغه لپاره زیاتره خپل دوستان غواړي اتمان د دې په زم کې چې دا کلچو دا شین ویسي هغه سره دا غوخه هم وړي موږ
امریکا مشت یا افغانان د اختر د ورځې د ملمنو لپاره خپل کورونه او حجره په وطني توکو ډیزاین کوي.
بعضی فرمولان منتظر می باشند که اید و سال نو اینا برسه و به هم مناسبت از یک طرف اجناسشان نوشه و از دیگر طرف اجناس کنی خودان را بندازن و از میمانه خودان پجرایی بکنن با اجناس نو. البته
بلخوا زیاد شمیر اوانان د اختر د پاره تیار جوړ شو کالیو پیزارو او بنگړیو د اخیستو د پاره د اختر بازار ته ورغلی او ځان او د عزیزان د پاره د اختر سودا اخلي.
اختر د پاره بس کالیم را وړي دي د اختر میله ده ځکه چې د نوی افغانان بلدم نه دي ډېر په خارونه کې او خپل وطني کالی نشي پیدا کوله دغه میله ورته جوړه کړې ده چې د خپل اولادونو ته د اختر کالی وخت
فیوم زخلی یو بل بازار دی دلته بازار لګیدل اختر لپاره نو کالی ګان دی خاص د زنانه او کالی ډیر زیات دی او زنانه ډیر خوشحالي کی اختر ته دل لپاره راغلی دی چې خپل کالی ګان واخلي اختر لپاره.
د اختر بازار په یو سند کې وړي افغان انجونی په لاسونو نوکری سره لګی او اختر ته هرکلی وایي.
We're here today at the Eid Bazaar.
موږ دلته د اختر بازار ته راغلی یو ماشومان ته په لاسونو نوکری زیګدو او موږ اختر ته ډیر خوشاله یو.
امریکا مشتي افغانان د کم کی اختر ته په داسې حال کې په تمه دي چې وطن د اخترونو خاطرې لا هم په ذهنونو کې دي او هیله لري چې یو ورځ به اختر په خپل وطن کې ونمانځي. متیو لابد، امریکا غږ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
پنځه اویا کلونه وړاندې د شمالي اټلانټیک د تړون سازمان یا ناټو د 1260 خودونکو غړو په لرلو سره د اټلانټیک د سولې د ساتلو په موخه رامنځته شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په بروکسل کې د ناټو په پنځه اویا مې کلیزې د منځل کېدو په غونډه کې وویل ناټو په تیر ولسل کې د خوندیتوب کې مرسته کړې، د شوروي اتحاد سره د جګړې په مخنیوي کې مرسته کړې او د نو خپلواکو هیوادونو سره د ډیموکراسۍ په پلي کولو کې مرسته کړې ده. هغه زیاته کړه چې زموږ د هغه ملیونونو سرتیرو د زړورتیا او لیوالتیا ستاینه کوو چې د یو بل نه د دفاع لپاره زموږ سپیشل ژمنې ته ځانونه ژمن کړي دي او خپل ژوند په دې لار کې وقف کړي دي. هغه وویل چې په دې تیرو کلونو کې نوې ننګونې را څرګندې شوې چې د ناټو بنسټ ایښودونکو یې تمن نه لرله خو ناټو د دې ګواښونو سره یو ځای مقابله کړي. ښاغلی بلینکن وویل چې په تیرو دریو کلونو کې موږ خپل دفاع پیاوړی کړی ده، موږ خپل خطیز اړخ پیاوړی کړی، موږ په خپل دفاعي صنعتي ظرفیت کې پانګونه کړې، موږ یو نوی ستراتیژیک مفهوم پیل کړی، موږ دوه نو غړو فنلند او سویډن ته هرکلی ویلي. سیکرتر بلینکن ټینګار وکړ چې ناټو یو دفاعي اتحاد دی او هدف یې دا دی چې موږ د ژوند رښتینې چارې، د حکومت چارې، د ټولنې چارې په مخبوزو د خپل ولسونو لپاره او د ټولو اتباعو لپاره یو بشپړ او خوشاله ژوند رامنځته کړو. په دې توګه د ناټو د بریالیتوب رښتینې پیمانه یوازې دا نه ده چې دښمنان د منځوي سي یا د هغې خاورې نه دفاع کوي، بلکې ټولې هغه لارې چارې چې زموږ اتباعو د امنیت لپاره او د دوی د ژوند ښه کولو لپاره د دوی ازادۍ لپاره مهمې دي. هغه زیاته کړه چې دا د حیرانتیا خبره نه ده چې دیموکراتیک هیوادونه په دې اتحاد کې د شاملېدو لپاره لوی قربانۍ ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه لکه څنګه چې موږ د غیر معمولي اتحاد منځو نو راځي چې د سولې د بنسټونو د ټینګولو او هم دا رنګه د نوي او راپورته کیدونکو غواخونو وړاندوینه وکړو. سیکرتن بلینکن په اخر کې وویل چې راځي موږ په ګډه د ناټو د چوکاټ د لاندې په پنځه اویا کلونو کې د ټولو لاستراولونو ستاینه وکړو او ډاټ تر لاسه کړو چې دا به دراتلونکو 15 او یو کلونو لپاره او دا غي روسته هم د لاستراولونو لپاره قوی پاتې شي.
درنو ووریدم خو خبرونه په هم دي پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مرشه.